السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي په دې غړې کې د فاټا خیبر پختونخوا بلوچستان دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه لرو د افغانستان په اړه هم را سره ریپورت شته او دغه سي د مغربي هیوادونو په اړه هم ځینې ریپورټونه لرو تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند ناورو
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لندیز د بلوچستان حکومت وای دا سیرا پرونه دي چې د بلوچ بیلتون غختون کې وسلواله ډلې مشر ډاکټر لا نظر بلوچ وجل شوی د پاکستان حکومت وای چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او د ایران ولس مشر وای تهران چمتو ده چې په شام کې د خانه جنگي د لمن زوړو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبري وکړي او د خبرونو تفصیل د بلوچستان چارواکي وایي داسې راپورونه دي چې د بلوچ بیلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر لا نظر بلوچ وژل شوی د بلوچستان د خونو چارو وزیر سرپرست بوکټي د سه شنبې په سهار په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د تایید شوو راپورونو له مخې د بلوچستان د بلوچ بیلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر قومندان ډاکټر لا نظر بلوچ د دوی په عملیاتو کې وژل شوی دی
آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق
دی ڈاکٹر علا نظر بلوچ د وجل کېدو په اړه سرکاري بیان دا سیدی چې د ناتایج سویو راپورونو لمخې د بی ایل ایف مشر ډاکټر علا نظر بلوچ وجل سوی دی
خو زر پرز بوکټی زیاتوی ناتایج سویو راپورونه ځکه وایي چې د په خبره لدوی سره نه هم د هغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند آزادو سرچینو او بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پر دیړه څه نه دی ویلي پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو د لارې کیږي پرون ماښام اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری صالح خان ویل چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګند کړي دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو
چودھری صاحب دا تکړه چې د کفر فتوا ورکوونکو نفرت خورونکو پر ضد به هم کاروایی کوي د خبر ایجنسی باړې تحصیل د قوم سپاه سپینګرو قومی مشرانو له حکومت غوښت چې دوی د زر تر زر خپل سیمو ته ولېږدوي نن په پیښور پریس کلب کې تر خبري کانفرنس وروسته د تاریخي حقوق باړه چیرمن شاه فیصل افریدی مشال دوی ته ویل چې حکومت د دوی واپسی د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده
د کوم سپاه واپسی چې غیر سره کړی دا واپسی اعلان نه کوي لکه او د واپسی د خبرې سره مشروط کړی چې تاسو به 12 کروڑ روپے جرمانه لنده وو چې جرمانه لنده کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره کړی
دغه مشرانو ویناوا چې د پولیټیکل انتظامی چارواکو دوی ته ویلي چې په خبرون عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته د وختي تاوان ذمهواري د سپاه قوم پر خلکو راځي خو دوی وایي چې د عملیاتو پر وخت دوی خپل کورونه پرېښودي وو تاسو له مشال لري خبرونه اورئ د افغانستان په کونړ کې ډرون برید دوه مشکوکه وسلوال وژلي دي د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤول عبدالغنی مصمم د سه شنبې په ورځ مشال دوی ته وویل نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بې پیلټ الوتکې برید کړې چې د یوه بهرني قومندان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوکه وسلوال وژل شوي دي وسلوالو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د لمن زوړو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبري وکړي حسن روحانی نن په تهران کې له خپل استوی سیال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هر هغه خبرو کې برخه واخلي چې نتیجې د شام ثبات او جمهوریت راتلونکي ته لار هواروي خود ایرانی مشر په خبره تر سوچ یم نوې پردې شوه تر هغه با تهران د شام ولس مشر بشار الاسد د مستقبل پړه لچا سره خبري ونکړي حسن روحانی ویل لومړی باید په شام کې روانه وینه تویدنه ودرېږي، امنیت ټینګ شي او چې کله خلک خپل کورونو ته ستانه شي بیا د راتلونکي په اړه خبرې کېدای شي. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس وګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته پر لاره دي. له سربیا سره د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونو کډوالو تېر ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لویې لارې ته ورسول. اټکل کېږي چې شاوخوا 1,68,000 غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسېدلي څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. د جرمنی بهرنی استخباراتي ادارې داسې شواهد راټول کړي چې ښایي داعش وسلوالې ډلې د مسترد په نامه کیمیاوي ګیس په جګړو کې کارولی. د جرمنی ورځپاڼې بیلډ د راپور له مخې د جرمنی د استخباراتي ادارې جنټانو د هغو کردانو د وینو نمونې راجمع کړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړو کې جوبل شوي دي. ورځپاڼه د استخباراتي ادارې د مشر له قوله لیکي چې وایي د ده ادارې داسې معلومات ترلاسه کړي چې مسترد ګیس د عراق په شمال کې کارول شوی. د دغه مشر په وینا دغه ګیس د عراق د وسلو له پخوانۍ ذخیرو څخه چې د صدام حسین د واکمنۍ پر مهال جوړې شوې وې ترلاسه شوې، یا داعش ډلې د موسل یونیورسټۍ تر نیوو وروسته جوړ کړی. او د ترکی څخه راغلي راپورونه وایي د هیواد په مشرقي برخه کې 10 پولیس په یو بمی برید کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاست او د ناقانونه ګرځول شوي کردستان کارګرانو پارټۍ ترمنځ په تشدد کې اضافه شوي. ځایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې دغه برید نن په هغه بس شوی چې له آذربایجان پولیس سره نږدې د یوې سرحدي دروازې کارکوونکي پولیس یې وړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. او اوس هم سراج ظهیر ته ورځو چې تاسو ته د کرنسیو بیې او د موسم حال وړاندې کړي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخستل کېږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.65 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 12 ډیګری سینټیګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باره د بلوچستان حکومت وایي داسې رپورټونه دي چې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې مشر الله نصر بلوچ وژل شوی دی. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې جرګه پیل شوې ده چې پکې د فاټا د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او دغه ټول مالیاتي امور به د بانکونو للارې کیږي. او کارپو وایي
دا کتاب اوس په فایلونو کې بدلون نه دی پکار، بلکې هم په دې هفته باید چې د کمیټې اعلان وشي او هغوی ته باقاعده یو وخت ورکړ شي چې دومره وخت پورې به تاسو دغه مقصد حاصلوئ.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د سپاکو مشران خپلو سیمو ته تګ غواړي او وایي چې حکومت ورته اول د جرمانو ورکول ویلي دي.
یو کور لوټانه رو پته شي یار څه ته بودی مکم شارش نیر دی آیر باندې اړول دی او په کې تکې نشته خلک چاک چوک ویر شي.
او د کورمې خلک وایي چې د حکومت لخوا دوی ته ورکل شوی خوراکي توکي خراب شوي دي. دا نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سار په یوې خبری غونډه کې ویلي دي چې دا سری پټونه دي چې د بلوچ بلتون غوښتون کې بسلوالي ډلې مشر ډاکټر علا نظر وجل شوې دي. دی وایي چې د دې خبرونو په اړه ورسره نه ثبوت شته او نه داسې بل کوم بیان مخې ته د دغې ډلې لخوا راغلی دی، خو تفصیل درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټای واجه د بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف مشر قمندان ډاکټر علا نظر بلوچ وژل سوی. دا ځکه چې د ده په خبره له تېرې څه مودې راهیسې دوی ته د نوموړي د ژوند هیڅ ثبوت په لاس ورغلی نه دی. بوکټای چې واجه د ډاکټر علا نظر بلوچ د وژل کېدو هم کوم شواهد نه لري، خو د ناتایید شویو راپورونو پر اساس دا ویلی سي چې ډاکټر علا نظر بلوچ د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د ډاکټر علا نظر بلوچ د وژل کېدو په اړه سرکاري بیان داسې دی چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې د بی ایل ایف مشر ډاکټر علا نظر بلوچ وژل سوی دی. زه ناتایید شوي ځکه وایم چې د نوموړي د ژوند کوم شواهد له هغه راهیسې موږ ته په لاس راغلی نه دی چې هلته ملیشا ځواکونو ځینې عملیات کړي دي. له هغه وروسته هلته د ده د ژوند هیڅ استخباراتي معلومات نشته، نو ځکه زه وایم چې د ناتایید شویو راپورونو د سرفراز بوکټي په خبره د ډاکټر علا نظر بلوچ د وژل کېدو دقیقه نیټه هم ورته معلومه نه ده، خو په دې وروستیو کې د پاکستاني ملیشاو لخوا په اواران او شاوخوا سیمو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد عملیات سوي چې پکې یې د دوی نور هم مهم قمندانان وژلي. په بلوچستان صوبه کې د ګاونډي هیواد هندوستان د لاسوهنې په هکله سرفراز بوکټي یو واري بیا وویل دوی ته تسلیم شویو بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو له دوی سره هغه ټول معلومات شریک کړي چې څه ډول هندي استخبارات له دوی سره کومک کاوه.
بہت سارے ایسے ٹررسٹ جو اب مین سٹریم میں آ چکے ہیں،
ډیر داسې ترهګر چې اوس تسلیم سوي هغه دا ټولې خبرې له موږ سره شریکې کړي چې څه ډول د را خلق په کوم کوم ځای کې له دوی سره ملاویدل او څه ډول را پاکستان د بلوچستان لارې خراباوه. د ویل ورده چې تر دې وړاندې هم په کوټه کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان له خبریالانو سره په خبرو کې د ډاکټر علا نظر د وژل کېدو په اړه ورته ناتایید شوي راپورونه شریک کړي وه، خو تر اوسه پورې نه هم آزادو سرچینو او نه هم د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه ویل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو،
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه.
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو په دې اړه درتم رپورټ درکو چې په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په مشرۍ کې یو د ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د کوالی سیمو د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. خو اوس ورزو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقه کار او د غې ټولې مالیاتي چارې به د بانکونو په ذریعه کیږي. تر مخام یو خبري غونډې ته د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي دي یو بل ته غیر مسلم ویل په وژنو هڅول او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کارروایي کوي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحي غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پسې چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي.
قانون کې تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسې به د قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامند مندی سرګند کړی دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
چودنی سر اوویل چې د مدرسو نصاب ټاکل لپاره د تنظیم المدارس په نمائندو مشتمل یو کمیټه به هم جوړول کیږي کوم چې د اصلي تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول سالم په معرفي کولو متفق شوی دی.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبایي حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي کوم بچي سفارشات جوړوي. عالمان په دې خبره تیار شول خو د حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه د پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
د چودر نصاب د فرقې سمسلو په اړه ویناوه چې فرقه واریت خبرونکو خلاف په درهګری مقدمه جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپل کاروایی کوي. مدرسو کې بهتري راوستو په اړه د سیاسي او مذهبي امورو کارپو پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي چې په مدرسو کې بهتري راوستو لپاره باید چې روانه هفته د کمیټې اعلان وشي او په دې کې د ځنډ نه کار وانه خسته شي.
زموږ تجویز دا دی چې هم په دې هفته باید چې د کمیټې اعلان وشي او هغه تا باقاعدہ یو وقت ورکړشي او بیا د دې لپاره د باقاعدہ فند هم مختص شي. دا سنوي چې دوی اجلاسونه کوي او بیا د هغه لپاره د فند تنظیم نوي.
چودر نثار علی خان د پریس کانفرنس مخ کې د پاکستان پنځه واړو مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د هغې د اصلاحاتو په اړه د هر قسمه مدد لپاره تیار دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
مشال ریډیو تاسو ته د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو اعلان کړی دی چې دوی به ډیر زر د فاټا لپاره د اصلاحاتو قانون په قومي سملای کې وړاندې کړي. تر دې وړاندې هم د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې داغه وخت لسمشر آصف علي زرداری د اصلاحاتو یو مسوده لاسلیک کړی و، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په وار لمخ شوو اصلاحاتو باندې تر اوسه پورې څومره عمل شوی دی؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټول ایجنسیانی د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په اف سي آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ د باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی په خوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په اف سي آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نکیږي. د اف سي آر په کومو نورو دفعاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصله کیږي. په علاقه ای ذمہداریان وي کوم ته چې ایک اف سي آر ویل کیږي چې په هغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه ای ذمہداری کې د چا کور روان کی یا یو د څه کس گرفتار کی په علاقه ای ذمہداری کې چې دا غو عمر د شپیتو کالونو زیات یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه ای ذمہداری کې چې هغه معصوم د 16 کلن عمر کمی او درې مدا چې کونسل جوړیدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتا د مستقبل فیصله کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل تر عمل نه شوی.
د خونزاده چټان په چیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیه یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړیدل ستای خو سره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی یا د اس ټی آر ټریبیونل چې کوم دی د هغه پرفارمنس خو دې زارندا لګ خلکو ته تسلی او تفصیل شوی دی. په لاندې د پولیټیکل عدالتونو چې کوم دی هغه نان کوآپریټیو دی، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي او نه د قبایلو سره او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي. پکار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کړو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یوه ستونزه دا یادیږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډیر کم یا پوره عمل نه کیږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي؟ خونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړه کړي شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستل شي، په هغه کې وکلا واغستل شي، په هغه کې صحافیان واغستل شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي دا هغه کې ادبي خلک واغستل شي، هغه د دې نگرانی او چې کم ځای کې دا کم رولز چې دي د وایلیشن کیږي، نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شان ته اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کړئ، او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغې باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو تاسو ته تر ماسیګر په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشره د ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې په کې د قبایلي سیمو د راتلونکي او الته د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې کیږي. د دې جرګې پر مهال سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د فاټا ریفارمز کمیشن د ایجنډې سره اتفاق نه لري او دا غي دریس دا دی چې د قبایلی سیمو د راتلون کی فیصله د پخپله قبایلی اولس وکړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې په کې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې اف فارم شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونه خبراتو کې راځي. موږ وایو چې موږ دغه سوچ سره یوځای شو، کم سوچ سره چې با فاټا عوام غواړي، ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي، بعض وایي مرکز سره شي، بعض وایي ځان ته شي.
سموده وړاندې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډا کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي. په هر قبایلي سیمه کې د قبایلي اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنډ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلی کونسل یا یو قبایلی شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي. خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی جرګې پر مهال د جمعیت علما اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلی سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري.
منګه فاټا پارلیمنټرین دا خپل لیکل کې دا ورکړي دي حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دې د دغه کونسل د ممبرانو نه وي، نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی. بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي، د ټولو فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولو فاټا مشر دی، نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي. نو بیا خو پښتو کې متل دی، خر هغه دی او کته بدله دی. فاټا پارلیمنټرین دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار دا یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات، ځکه هغه به د عوامو ټاکلې خلک دي، هغه به د عوامو منتخب خلک.
غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا خبر جن سے باڑی تحصیل سپا قوم مشرانو په پیښور پریس کلب کې په یوې خبری غونډه کې د حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې دغه خلک خپل سیمو ته واپس ولیږل شي. د دغه مشرانو وینا وه د حکومت په دوی جرمانی لګولې دي او وایي چې تر څو جرمانه نه وي ورکړي تر هغې خپل سیمو ته نشي تللی. زلان یوسفزی پر رپورټ لري.
د خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوق باړه چیرمین شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی باړی تحصیل د بیکوره شوي خلکو واپسی روانه ده، خو حکومت د سپا قوم واپسی د جرمانی ورکولو سره مشروطه کړې ده.
د کوم سپا واپسی چر غیر سره کړې ده واپسی اعلان نه کوي، لکه د واپسی د خبرې سره مشروط کړې چې تاسو به 12 کروڑ روپۍ جرمانه لنده وو، نو چې جرمانه لنده کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره کا
د جرمانه رسو شي دی او چا لګول
جرمانه خو مونږ ته د پولیټیکل انتظامیه پتر باندې ویل شوی دی شوی دا لکه ولا ولم مرکزی حکومت لګولې، صوبایي حکومت لګولې، گورنر لګولې، لکه چا لګولې چې په خبرون اپریشن کې چې کم نقصان شوی دی د فوج او د حکومت هغه قیمت تخمینه د 12 کروڑ روپې لګولې وې چې دا به موږ ته کوم راکوي. لکه
د سپا قوم یو سپینګری مشر حاجی حیا خان اول چې امنیتی ځواکونو ته د زیان رسیدو پر وخت د دوی لسیمه ټول اولس به کور شي ول، نو ځکه د علاقایي ذمہداري قانون هم په دوی نشي عملی کېدی.
کیا وقت کی دہلا کا بالکل فوج لا والا شیوا روپ کنٹرول کے خر ٹول ہوتی ہو نو چې خلکو وطن بیا څنګه چې کم دی مطلب دی چې هغه مطالبه موږ نه کوي نقصان هر می نقصان خو سبا نور جنسو کم شوه دی کنه چې یو خبر کې شوه دی نور جنسو کم شوه دی موږ په خپای
د قوم سپای او بل سپینګری حاجی نذیر خان وای چې د نا امنه او بې کورې لوجه د دوی ډیر زیانونه شوې دي او باید حکومت د جرمانی اخستو پر ځای دوی سره په بیا آبادېدو کې مرسته وکړي.
یو کور لوټه نه ده پته شوی یار څه ته بودی او زمکم شاړې شوې نیر دی آیر بندې اړولی دی اوبه پکې ټکی نشته خلک چا چوک ویر شي او خلکم د مټر ګولې په استعمال کړی دي وړو وړو موسمون یو تدا پرې چې نه هو نه کس په یو کور کې په یو مټر ګولې مړ دي. دا خبرې خو دې مو څوک نه راخلي مو خو اوس خدای خبر چې مو کم ځای نه راغلي.
په دې اړه مو د خیبری جنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. اف د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دغه کډوالو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي او د دې ترڅنګ په دغه کډوالو کې شامل او ماشومانو ته د پولیو ساسکي هم ورکړل شوې دي. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 1200 پورې کورنۍ او د دغه په شاوخوا کې کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوې دي. د سودو د واپس تک دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر اخري نیټې پورې جاری وي. تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې اورو.
یو افتاق چې د سولي وزیرستان د بیکورا مسعود کا باجانو د بیرتا تک د 12 مرحله میاشتی زلړای په لپسې روانه ده. په سولي وزیرستان کې د کا باجانو د قدرتی افتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو تر له جلی په یو برښنایی لیک شوا زه ها کړه دا چې په دغه لړۍ کې د دریم په 13 ورځ د ټانک نیمه کابلی سیمه خیرګاین ها شپږ وا اتا 50 کورانای د خپل کلو کورونو په لوري رخصت کړای شو او په دغه مو کې تلون کې 50 شل کا بالیون تا د 25 او شپږوش کا بالیون تا د لاس لا زرا کلدارو ای ټی ایم کا ډونا او سیمونه ها ور وو شل شول په لیک شه دا ور شول شوی دی چې په دغه ورځ په تلون کې قافلې کې شامل اتا 44 بچو تا د ګوزن او د شهري د رنجونو نه د ژغورنې په غرض د وکسینو ساس کو ور شلو سراس تنه هور ولا گوله شوی دیوی افته په دغه لړۍ کې تر پرون ورځې پر ټوله یو زر او وا سوا نه هش په تا کورانای برتا لښ داول شوی یو زر دوا سوا یو درش کبالون تا ای ټی ایم کارډونا ور وشلی شوی او یو زر شپږ سوا شپږ بچون تا د مختلف رنجونو نه د ژغورنې دارو ور کړی شوی دی. دا د هیا دوی چې د مسعود کبالانو دی واپس تک دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر آخري نیټې پورې پله پسې جاری وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لاین خبرونو وخت شوی دی. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوه خبری غونډه کې ادعا کړې ده چې د ناتایید شوو رپورټونو له مخې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الله نظر د دوی په عملیاتو کې وجل شوی دی. خو سرفراز بوکټی زیاتوي ناتایید شوي رپورټونه ځکه دي چې د ده په خبره له دوی سره نه هم دغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم دغه د ژوند د الله نظر د مړینې په اړه نه آزادو سرچینو نه هم بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو سویلی دي. پاکستان وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټول مالیاتي امور به د بانکونو له لارې کیږي. پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي وو چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي. د خیبر ایجنسی باڑی تحصیل د قوم سپا سپینګرو کامی مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږي. نن په پیښور پریس کلب کې تر خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوق باڑا چیرمین شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی واپسی د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید دوه مشکوکه وسلوال وشلی دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤل عبدالغنی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بي پلیټ الوتکې برید کړی چې د یو بهرني کومندان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د لمینځه وړلو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې دا خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي اروپا ته را رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاسو ګریوان شوي دي. مشال ریډیو تاثر اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سلی کلی دي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د کراچۍ د اپریشن په حقله هم د دغه ښار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې دمه دوه کاله پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 80% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 202 پولیسو او 80 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول په ښار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار ولوبوي. د ورځپاڼې تر مخه دا دی هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ویل چې سیکیورټي ادارې وایي چې په ښار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بې ځایه زیاتی ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورځپاڼه اخره کې لیکي که داسې ونه شو نو دا د ښار په پرمختګ او امن کې د خوالی په ځای بدې نتیجې را مخته کولی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پاکستان کې د ایران نه د پېټرولو او د ډیزل سمګلنګ د کلونو راسې روان دی او د یو تازه رپورټ مطابق چې د دې په ودربولو کې د ناکامۍ وجه خپل د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټیبلشمنټ ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه متحد افسران په دې سمګلنګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات په کار دی او په ملک د کرپشن خلاف مهم کې هر قسم سمګلنګ هلې ځلې شاملول پکار دي. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کولاو وي نو د هغې محفوظ جوړولو لپاره ضروري ده چې د هر قسم غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیزه کاروبار خاتمه وکړی شي. ادارې لیکي په سرحدونو دا صورتحال تر هغې ته وده ورکولو وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو هلو ځلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانې او کشیدګیانې پیدا کیږي. ادارې اخره کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظ جوړولو لپاره د دریوانو ملکونو له اړخه ټول ضروري اقدامات اوچت کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف فریدي چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي، او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په موقع وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فورن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حال کې چې امریکا سه کال د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان پوسټ کارروایانو نه خوشاله نه ده، نو سکا پلان لري چې د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې پاکستان ته 300 میلیونه ډالر مالی مرستې ورنکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویا ادارو غږ کړی دی چې له افغانستان سره د مالی مرستې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو خوندي کولو سره مشروطې کړي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوه، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال 1 ارب ډالر ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پوله قبایلی سیمو کې د ځای پر ځای شوی پاکستانی پوز او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونه خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوز لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله د اتوی چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د 300 میلیونو ډالرو د نو ورکولو پریکړه سخ کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړی ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هر غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالی مرستو هغه کچا چې په 2001 او 2002 کال کې څه د پاسه 1 ارب ډالر وه، په 1300 کلونو کې 300 میلیونو ډالرو ته راپریوتې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلې موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمہواره دغه وسلواله ډله ګڼي، او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې دغه وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا بریتانوی ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقونو صورتحال به نور هم خراب شي.
داو مجید بابر. په دې وروستیو کې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان څخه په زرګونه کډوال د هنګري للارې جرمني او آسټریا ته داخل شوي دي. زیاتره اوسم د هنګري په بوداپست ښار کې موجود دي. زیاتره خلک پر دې اندي چې د دای هوادونو کډوال مالدار عربي هوادونو نه قبولولو او د لړکی د مالدار عربي هوادونو لسم خاموشي اختیار کړی ده. بلخوا مغربي هوادونو لکه آسټریا او جرمني دغه کډوالو ته په خپل هوادونو کې ځای ناور کړی دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د دې ریپورت ژباړه درته د یوې لنډې دمې ورسته وړاندې کوو. په دې وروستیو کې د شام، عراق او افغانستان څخه په زرګونه کډوال د هنګري له لارې جرمني او آسټریا ته داخل شوي دي، او زیاتره اوسم د هنګري په بوداپست ښار کې موجود دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د مصر یو عرب پتی د ستمبر په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې هغه د کډوالو لپاره د یونان او یا اټلی څخه یو جزیره اغیستل غواړي. نوموړي ویلي دي چې دا جزیره به د کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته تک پورې د امید په نوم یو نوی هیواد وي. د دغه عرب پتی د
د دې وړاندیز په اړه په ټولنیزه میډیا د خلکو لخوا ډیر ښه رد عمل مخې ته راغلی دی، خو په میډیا او سفارتي حلقو کې ځینې خلک نورې مهمې پوښتنې هم راپورته کوي چې د شام د کورنۍ جګړې پر مهال چې په میلیونونه کډوال نورو هیوادونو ته کډه شول، نو په تېرو څو کلونو کې عرب هیوادونه چیرته وو؟ په عربي هیوادونو کې یوازې په اقتصادي توګه کم ترقي یافته هیوادونو اردن او لبنان د شام کډوال قبول کړي دي. مالدار عربي هیوادونو په ترکی، اردن او لبنان کې کډوالو ته ځینې مرستې لیږلې دي، خو تر اوسه پورې یې د یو سنجیده بدلون راوستو په مخه د کوم مهم پلان وړاندیز نه دی کړی. راپور د مالدار عربي هیوادونو په اړه لیکي چې د سعودي عرب، کویت، متحده عربي اماراتو، قطر او بحرین ګډ کلنی خالص کمی پیداوار یا جی ډی پی $2 trillion ده، او د دې ټولو هیوادونو آبادی د 550 میلیونو خلکو کمه ده. مقاله لیکي عربي هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په اقتصادي توګه ښه محفوظ کورونه خلکو ته ورکولی شي، او یا نورو هیوادونو ته د کډوالو لپاره ښه مراعات یا مرستې هم ورکولی شي. د شام، عراق، لبنان او یا په عربي هیوادونو کې د دې برابره د نورو هیوادونو خلکو لپاره دا ناممکنه ده چې د ځینو مالداره عربي هیوادونو عارضي ویزا یا د کار د اجازې سند یا ورک پرمټ ترلاسه کړي. د ریپورت له مخې اوس هم ځینې خلک د دې نیوکو لپاره تیار دي چې مغربي هیوادونه د منځني ختیځ کډوالو ته د استوګنې محفوظ ځایونه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د شام او د ځینو نورو هیوادونو کډوال آسټریا ته تللي، دا به ډېره دلچسپه خبره وي چې آسټریا او متحده عربي امارات له یو بل سره پرتله کړل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو آبادي او خالص کمی پیداوار یا جی ډی پی برابر دی. د آسټریا او متحده عربي اماراتو آبادي شاوخوا 10 میلیونه ده، او د خالص کمی پیداوار کچه شاوخوا 1.5 بلیون ډالر. راپور لیکي که څه هم د خیر ښېګڼې ادارې او په مغربي هیوادونو کې ګڼ شمېر خلکو خپلو حکومتونو ته خواست کړی دی چې له کډوالو سره دی یا خو مرستې وکړي او یا د هغې قبول کړي، خو په مالدار عربي هیوادونو کې خلک هم خاموشه دي. په عربي هیوادونو کې د خلکو لخوا د هیڅ مظاهرو خبرونه نه دي راغلي چې د کډوالو د قبولولو او یا د دې مسئلې بنیادي حل راوستو لپاره پر حکومتونو فشار واچوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی ډرون برید په اړه مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې د چارواکو له خولې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په شوال کې د وسلوالو پر ضد په ډرون برید کې درې مشکوکا وسلوال وشلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په جنگ کې د ډرون استعمال کړی دی. تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې د ګل په ورځ د پاکستان جوړ شوي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شو. د چارواکو په خبره دا لومړی ځل دی چې د هیواد پوسټ په جنگي میدان کې د ډرون ټکنالوژي استعمال کړی ده. ورځپاڼه لیکي د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان پوځ اعلان کړو چې بوراک نومي یو کامیاب ډرون یې جوړ کړی دی چې د لیزر په ذریعه نښه لګوي. چارواکي وایي د دغه ډرون استعمال لدې مخکې په جنگ کې نه و شوی. ورځپاڼه لیکي له دغه اعلان سره داسې ښکاري چې پاکستان په هغو لوګو هیوادونو کې شامل شو چې په جنگ کې د ډرون استعمال کوي. روان کال د نیو امریکا فاونډیشن نومي څېړنیزې ادارې ویلي داسې شواهد موجود دي چې اتو نورو هیوادونو یعنی امریکا، جنوبي افریقا، فرانس، نایجیریا، برېټانیا، اسرائیل، ایران او چین بې پایلټه الوتکې مسله کړې دي. هغه وخت ادارې ویلي چې په دغو کې یوازې امریکا، برېټانیا او اسرائیل په پوځي کاروایۍ کې له ډرون نه د میزایل استعمال کړی دی. ورځپاڼه لیکي په 2013 کال کې تر اعلان وروسته د پاکستان ډرون پروګرام په تیزی سره وده کړې ده. د پاکستان پوځ په سر کې ویلي چې ډرون به یوازې د څارنې لپاره استعمالوي، خو بیا دغه موقف لاغې وروسته بدل شو کله چې په پېښور کې په یو سکول په وسلوال برید کې خواوشه 150 کسان ووژل شو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. د ورځپاڼې په خبره اوس داسې ښکاري چې پاکستان او امریکا دواړه به له افغانستان سره په سرحدي سیمه د ډرون استعمال کوي. دا لا نه ده واضحه چې آیا دواړه هیوادونه به د مسلح ډرون په استعمال کې له یو بل سره همکاري کوي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د مسلح ډرون د استعمال فیصله هند او افغانستان پریشانولی شي. تر اوسه د پاکستان پوځ پر خپله خاوره د ډرون د استعمال اصول نه دي په ډاګه کړي، او دا هم نه دي واضحه کړي چې آیا دا به د پولې اخوا غاړې ته د کاروایانو لپاره هم کاروي که څنګه. قسم پاکستان د ډرون په حق له نور تفصیل نه دی ورکړي، خو د ځینو کارپوهانو اندازه ښایي چې د 15 اویا میله پورې تللی شي. دا هم لا نه ده واضحه چې په ډرون حمله کې د ولسي ژوند د تاوان د مخنیوي لپاره د پاکستان پوځ کوم طریقه کار په پام کې دی. د ګل په ورځ د پاکستان د قبایلي سیمې یو شمېر اوسېدونکو وویل چې د ډرون بریدونو مخالفت ته به دوام ورکوي، چې د هغوی په خبره په تیرو 10 کلونو کې پکې ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي.
دا وه ملیحا میرزاده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو میډیا کې د طالبانو یو کمانډان ملا منصور دادالله په اړه یوه ویډیو خپره شوې وه. ملا منصور داد الله د پاکستان د استخباراتي ادارې په اړه وایي چې دغه ادارې د دنه سنې غوښتنې لرلې چې هغه د افغانستان خلاف وي. آزادو سرچینو د دې ویډیو په اړه لاسنه دی ویلي او دغسې د پاکستان حکومت هم د دې ویډیو په اړه لاسه ویلي نه دي. قاسم سلمل درته په دې اړه نور تفصیل درکوي.
په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان ملا منصور دادالله ته منصوبه یوه ویډیو خپره سوه. په دغه ویډیو کې دی د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. ملا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کاروالی له د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید سوی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې. زه
د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستا څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې او داسې نور ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډېره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنګي ساحه کې ډکه سوې له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قماندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې د اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپله طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت هم د دغه ویډیو د خبرېدو په خبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یوه ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلی وزیری وای هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لاره دا ده چې رادیسي او په افغانستان کې د ژوند وکړي او له خپل حکومت سره دې یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهیږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالیږي. افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي.
طالبان
کې به شمولي اختر محمد منصور دی. وای د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. دا سیر راپورونه ست چې ملا منصور دادالله او ورسره کسانې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او لاغې غوښتې څو تسلیم سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد لاري د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبلي سیمو نه به کول شي خلک تر زره خپل سیمو ته واپس ولېګل شي. په دې اړه نور تفصیل درته خالد خان وړاندې کوي.
دا ګل په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبالي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمی او اورګزې ایجنسو کډوال دي زر تر زره خپل کورونو ته بیرته بوزي او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره دي خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګو ضلع نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورګزو او کورمی بیکور خلک د 15 پک کارونه په خیمو کې جون تیروي او حکومت د هغوی د سہولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
دا هغه ټینګونه دي چې موږ ګورو دا تقریبا یو شپږ کارونه دا هنګو کې د اورګزای جنسي او د کورمی جنسي متاسفین چې څومره دي تا پراته دي دیا بو صرف خیمی و تورکنی دیلون این چه پروگرام دیا بو نیش دادا اتا پسوگون و زرگون و بچی دی به تعلیم لویی دیا بو دی مستقبیل کی چه فکر نیش دادا بلکه مختلف انجیوگانی رسی اگو خبال مکاسی دا به تایی که پرگایی نو دیما با دا بزاریش بی چه کدا خلق خبال و تنون تا انشالا الهی و سفرشنی شوی دی الهی سفر شوی دی کدا خلق
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل چې صوبائی حکومت لاړه د قبالی سیمونه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیم دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشا اووه سوه کورنۍ اورکزی ایجنسۍ ته ولیږل شي. دغه شان د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبائی حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو په وجه د قبالی سیمونه بې کوره شوي خلک دې په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
سر داسې حالات او ماحول په قبایلی سیمو کې پیدا شي چې د هغې په نتیجه کې قبایلی علاقو اوسیدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسیږي په خپل کور کې بې وطنه دي هغه په عزت طریقه واپس شي. زما دا خیال دی چې د نیشنل الیکشن پلان او دا پوره چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې دپاره دي او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او پاکار میټور په شریکه باندې د دې دپاره مزید نور اقدامات.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت د غوښتنه شوه. پختونخوا جنوبي ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکو علاقو کارکوونکو کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کلی شي. دغه شان په پختونخوا کې د قبالی سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورمه خلک وای چې د متاثرینو لپاره راغلي پلوی مقدار کې خوراکي توکي خرابې شوې دي او اوس د استعمال جوګه نه دي. دغه امداد د صدی او سرکاري سکول په ودانه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې پروت و چې ټول خراب شوی دی. ځایي مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دې پلټنې دي وشي او دغه کسانو خلاف دې کاروایي وشي کومو چې په دې لړ کې د غفلت کار اغستی و. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
په کورمه کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د صدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اکرام الدین په نامه یو عیني شاهد مشال لډیو ته وایي د ګورنمنټ های سکول نمبر دو په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي. دغه خوراکي توکي د متحده عرب امارات لخوا د کورم متاثره کورنیو دپاره د امداد په توګه ملاو شوی و. د ایم بی ایم ای د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9230 خوراکي پیکیج دی چې په دې کې 9000 شپږ دېرش خوراکي پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه، دالونه، چینی او دوریجونه علاوه تورې چای، غوړي او وچې پی هم شامل دي. ملک نیاز بادشاه په نامه د خوار کلي یو مشر وایي دوی غوښتل چې شاوخوا شپږ سوه خوراکي پیکیج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمې مرستیال پر ډیګلیجن رحیم الله مسعود وکړي. خو د دې نه مخکې هغه د خپلې څوکۍ نه بدل کړی شو چې دغې خبرې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري. په سیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کال د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت علما اسلام فی ګروپ، پاکستان پیپل پارټۍ او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشال لډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کوم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی. واضح دی چې په کورما کې د فرقایي شخړو او پوځي اپریشن له امله شاوخوا 40,000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په دې کې شاوخوا 60,000 کورنۍ له خپلو کورونو ته واپس شوي دي او پاتې نور د ملک په مختلفو ځایونو کې لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس ورته د یو بل ریپورت طرف ته. د جلال آباد ښار کلالان وایي چې د تیرو کلونو په نسبت یې روزګار ښه شوی دی. خو دوی د حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه فن د ژوندۍ ساتلو لپاره دی له دوی سره مرستې وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
کسه هم په افغانستان کې د کلالۍ د هنر هغه پخوانی مزه نشته، خو په ننګرهار کې د دغه هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د جلال آباد ښار مر په واته ته په 3 کیلومترۍ کې د کابل جلال آباد په لویه لاره د یو سفر اعلان دي. سو تنه د خاورې لاغګل وروسته په پخه د یو تاویدونکي سرخ په وسیله له خټو بیلابیل لوښي جوړوي. یو تنځوان امانت خان چې د خټینې ګلدانۍ په جوړولو بوخت دی مشال راډیو ته وویل چې د دوی لوخي په ننګرهار سربیر نور ولایتونو ته هم وړل کیږي.
بلدانیان ډیر جوړو او بل دادو بو ترموزونه دي، چکونه دي، دا جامونه دي، دغه شونه ډیر خلک اخلي. مثال کامې توړي، کابل توړي، دوبري توړي، خار کې وړي، چوک تالاشي، مخابرات، دا ګلونو والا چکم ده، دا ټول منګ نوړي. زره په یو کاس په سر پریوزي منګ ده.
محمد اجان چې په سپینه ګیره له خټو څخه لوښي جوړوي له دولت نه غواړي چې د کلالۍ د هنر د پرمختګ لپاره دې ورته اسانتیاوي برابرې کړي.
راغله زره موږ ته دا ماشین یو شی جوړ کیږي، چې مثال برقي یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلي کیږي، دا پوخي وهلو نه به موږ بچ او نور ته غواړي چې نور غولې او ځای بس یو برانډ یو مثال غواړي دا لوښي چوپیا راکې ناشته کنه. ها
بلخوا د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب گردیوال وایي چې که کلالان ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دوی به ورته د امکان په صورت کې حل لارې ولټوي.
مراجعه د کلالان د خوانه نه ده شوې، خو دوی هم زمنګ نه دغه غوښتنه وکي. من په دې باندې یقین لرم چې موږ دوی سره تر خپل هدف پورې چې هغه څه امکانات یې هغه مرسته ورسره کولی شو.
یاد دی وی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سمو د وړاندې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کلیوالي سند د پراختیا لپاره هڅې پیل کړي چې د کلالۍ هنر ته به هم وده ورکوي. خو کارپوهان وایي چې که د کلالۍ د هنر د غوړېدو هڅې روانې وساتل شي کورنۍ اقتصاد به ورسره پراختیا ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو وست خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د لنډ خبرونو وخت شوه دی. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبری غونډه کې ادعا کړې چې د نتایج شو رپورټونو لمخې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الله نصر وجل شوی دی. خو سرفراز بوکټی زیاتوي نتایج شوي رپورټونه څکه دي چې د په خبره له دوی سره نه هم دغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم دغه د ژوند پاړه. د دې خبرې پخلی آزادو سرچینو او بلوچ لیبریشن فرنٹ لانے دیکھے. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فندونو ورکول او د غي ټولې مالیاتي چارې به د بانکونو لاري کیږي. پرون مخام په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي. د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د قوم سپا سپینګرو مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږي. نن په پېښور پریس کلب کې تر خبري کانفرنس وروسته د تحریک حقوق کې باړه چیرمین شاه فیصل آفریدی مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د دوی واپسي د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید کې دوه مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤول عبدالغنی نن مشال ریډیو ته ویلي دي نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بي پایلټ الوتکې برید کړې چې د یو بهرني کمانډان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د لمنځه وړلو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې دا خبرې کړې دي. او ریپورټونه وایي اروپا ته رسیدلې کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاسو ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینې نورو هېوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته په لاره دي. او اوریدونکو هم دې سره نن د مشال ریډیو نننې خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره ځاني ساجمل او زما تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.